لس بجشوی. السلام علیکم قدرمنا اوریدونکو، دی ازادی رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې وابوری چې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، خو خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګري لپاره د ازادي اروپا ازادۍ راډیو خپرونې یو ځل بیا پیل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ سلی د ګلانو د ګډې له ایښودلو وروسته خبریالانو ته وویل مرکچی پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوه ته د دې پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکې دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، موږ خبرې په همدغه مثلا متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه یې داسې مهال وکړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوی سره به خبرې پیل کړي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو چاودنې درې ملکی کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چا د کابل بازانو وګټله او مساینک ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. مساینک تر دې دمه په دولسو اوورونو کې څلور اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. نن به دوهمه لوبه د بند امیر د خمرانو او د بست د ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وي. په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امون هنګانو ته او د بست ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مساینک د بند امیر له خمرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اوم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ د سپتمبر تر شپږمې نیټې پورې دوام وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپای ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چې چارواکي ټول هغه کسان خوشې کړي چې د اګوست د نهمې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اپوزیسیون د اوبخې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا په پام کې لري. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یوه مخکخه او مخوره مشره د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې تری تمه شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بیلاروس کې د اګوست د 9مې له انتخاباتو د وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلی مشر پیک دایمز دای چې په بیلاروس کې د ټولو په ګډون د یوې سیاسي پروسې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې وړاندیز هدف دا دی چې په بیلاروس کې واک په سوله ییز او دیموکراتیک ډول انتقال شي. او د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې وي، نن د سپتمبر په 8مه یو ځل بیا پیل شوې. د پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته وشوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی شندلر ویلي دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونې کوي او هغه مسائل به خبروي چې د دې هیواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څنګې جوړېدل تیر کال منی اعلان کړل، ځکه وروستۍ څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو ازادۍ محدودې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د لاندې خبری برخی اوریدو ته او له خبری برخی وروسته به تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. دا هم د دې برخې لومړی راپور. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي چې نورې سیمې لاندې کړي. له بلې خوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دې ځواکونو جنګیالي له طالبانو سره یو ځای کیږي. په دې اړه ملالی بشیر نور تفصیل اوروي.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. پولی اردوګانی هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوې هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوې دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردن و فعلاً هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅې کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي لیبا نشي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په خه موقعیت کې دي.
فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپه تغړیو د وجل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسي کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حد پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خودي جنگونه د جنگ د لارې مخې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهی بدبختی عام وګړو ته واخته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواده دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې دي. خطر پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نه خوراک درس نخواد خودم خکر استم چې نه مفهم یک لاس
زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل یې سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو موړه چې وڅ سلوي خاله عمر لري د کابل په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلی سره وویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې بي سواد پاتې نشي.
تلاش مینم است که درس بخونم.
ما حس داده چه اولادونه می درس وی. یو زای تو رسیگی. زه خپل د خپل اولادونه سره په درس کې مرسته نشم کولای. خو هر وخت خوانځي ته زم او خون کو ته وایم چې اولادونه ته سم درس ورکړي.
د دې مور یو شل کلنه لور هم دی ولر ستونز له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوی، خو په دې ورسته کې د سواد زده کړې او خونیز مرکز ته ځي. حفیظه نه غواړي د خپل مور په څیر بی سواد پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډېر تریخ و، خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر وس ډیره خوشاله یم او د خپل خویندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د ورستی شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواد دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د غشمیر په 2001 میلادي کال کې 83% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریه نزهت
کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلن تورستی شي چې د شسو او د نارینه و ترمنز دا د سواد توپیر چې اوس ډیر ده مجبورو چې لس سلن تا ورستی شي.
د اغلی نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم د نن ورځې د دې پروګرام د خبری برخې وروستای راپور چې یوه نړیواله مسله ده. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کېږي چې مسموم شوی به وي. له همغه رئیسې نوموړی د جرمني په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 1 نیټه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د څلور څلویښت کلن الکسی